Novos.
پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خرغ لست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 19 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 10 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ سره برابره ده، او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونامه په یو ټویټ کې ویلي دي، دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشری حقوقو نړیواله ورځ د بشری حقوقو د نړیواله اعلامیې له 15 اویایمې کلیزې سره برابره ده. ملګری ملتونه پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشری حقوقو ته په درناوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونه ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې کیلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله د پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له اوه کلنۍ هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 سلګونه سندرې ویلي چې د هیواد د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیه تور لګولی چې ایران ته یې د هوایی مدافع سیستمونه، هلیکوپټرې او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته کړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې یې تهران مسکو ته د پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر خارونو په هوایی بریدونو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېسارې کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. د ازادۍ رادیو د دې سهران غرمنی خبری مجله په دوام کې راپور نخبرو. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په راپورونو کې به په دې مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکړو. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقوقونه علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
د میرمن قمرګلې د وفات په اړه هم یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به ووري چې په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې بیا په فعالیت پیل کړي خو د برېښنا ستونزه لري.
چیر برکه موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالچ تولید کولای شو. چیر برک نه موږ دلته 7 کار کو په جنریټر ماز مخبل کارګر اخته کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې ترکیه ل اوکرين او روسي سره خبرې کوي چې د اوکرين د غلي صادرات یو ځل بیا پیل شي. په دوه منی مای کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام ووري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. نن لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غکړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکم بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیواله اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لمړنی حکم تطبیق کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یو نامانند د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خراب شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یو نامه زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وځ کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغیزمنې کړي د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو شکنجه او ناوړه چلن قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سر نیونې او توقیفونه هم مستند کړی دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشر روزا اوتان بایواله قوله پر طالبانو غک شوی چې د افغانانو په ځنګړې توګه د نجونو او خزو په بنسټیزو حقوقو محدودیت پای ته ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان څلور او یا کال وړاندې مثبت رایې ورکړي غاړه کېږدي او د انساني کرامت او بشري حقوقو لاړخه اوسنۍ ناورین ته د پای ټکی کېږدي. یوناما داسې مال د غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په ځنګړې ډول د نجونو او خزو لخوا په پراخ سرغړونې تورنده. له طالبانو مو د یوناما د غوښتنو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو یې اندې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې ټول افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوې دي خو طالبانو لښوګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي نجونې او خزې له کار کولو سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خوای د هغوی په سفر محدودیت لګولای مخ پټول اجباري کړي سرپټو لوبغالو تفریحي پارکونو او خاري حمامونو ته هم د نجونو او خزو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقوقو نړیوال ورځ ځاسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامدار توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل پیغام کې ویلي نړی د بشري حقوقو پر وړاندې له بیساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
لوګو بي وزلي مخ په ډيري دوده د سلګونو ملیونو خلکو اقتصادي او ټولنیز حقوقو له خطر سره مخ شوې دي. مدني فضا د تنګیدو په حال کې ده. د رسنۍ او ازادي او د خبريالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور لمنځه تللی په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا او بعد خزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نجات پالنه د زغم نشټوالی او تبعیض په پراخه کچه ډیر شوی دی.
انټونیو ګوتریش پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د سونزمن وخت کې د ټولو بشري مدني کلتوري اقتصادي سیاسي او ټولنیزو حقوقو ته خپل ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقوقو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو ترڅنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقوقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
و موریدل چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. خو په افغانستان کې کومه مسله څومره خوندي ده؟ امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال بشري حقونه څومره خوندي دي.
زما پاند باندې په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پیغام سي د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل بانه باندې ولري تر څو پر ولس پوسی سي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي. ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړي دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د حرکت جوړولو حق نه لري او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوی یاستئ. تیر شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دی چې ورته احترام وکړي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه یې د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمی درجه په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین چې جوړ شوي وو چې دوی اولین منبع دغه اسلام او شریعت وو، هغه هم نن ټول لغوه کړي او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړه چې هر ورځ یو څو یو تن قصاص او واقعاً دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وای هغه دی واقعاً مراد کړی دي. آیا ضرور ده چې په مازار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور رواني کې په زر نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه او رواني دي د انسان وژنو، هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پر اټول سي او یو نفر څنګه په پازاب کېږي، په تکلیف کېږي، په ترقه ماجل کېږي.
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیواله ټولنې دام ده چې دوی ته رسمیت ورکړي او وسنۍ رژیم مشروع اعلان کړي. ترخوای بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه ووسی.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي او دوی په مقابل کې دوی له یو چیش نه څه ډېره ویره لري د ولس قیام دی او د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پر یو ویره د خلکو په منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبور شي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو ترمنځ او تاسو پر رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول ده هیڅ معقوله لار نه ده. نو دی واخه منل شوی حکومت داری ده، نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر د ښځو د حقونو فعال شینکی کاروخیل و چې له ازادي رادیو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل پرون وفات شوه. د قمرګلې د کورنۍ غړو د هغې مړینه تایید کړې او ویلي دي چې پرون یې د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. قمر ګلې وکلنې نه هنر ته مخه کړې و. نوریاس نوری د قمر ګلې د هنري سفر سوابق ته کتنه کړې.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمر ګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمر ګل د ننګرهار ولایت د کوس کنل د خیوې ولسوالۍ په شګي کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په وکلنې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمر ګل ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمر ګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپولو لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمر ګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. د میرمن قمر ګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بل او د خلکو په زړونو کې ډېر کېناسته. د میرمن قمر ګل ورستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقۍ د هنر په شاوخوا پنځول سيزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجر شوې و. میرمن قمر ګل مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند سمره درې لونی او درې زامن دي.
قمرګلې هنري ژوند ته کتنه وچې د ازادۍ رادیو په خبرونه کې مو واوریده.
ازادۍ رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
هڅه روان دي چې د تور سمندرګي لاري د اوکرين د غلو د صادراتو لاري خندونه لري شي. د ترکیه ولسمشر په دې اړه سبا د روسي او اوکرين ولسمشرانو سره خبري کوي. اوکرين ویل مخکيني موافقه سره سره په تور سمندرګي کې لغپلو بندرونو په کافي اندازه غله نشي صادرولای. په دې بندرونو کې لیوي میاشتې رئیس په غلو بار بیړنۍ او بخې په غلو بار بیړې منتظر ولاړ دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یک شنبه د روسیه او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتو او ترکیه په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون ټنه غلا او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ پېښېدو له کبله هومره غلا نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظر دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ هم داراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پختي د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ، خو مسؤلان او کارکونکي د برېښنا له کمښت نه شکایت کوي. پر دې فابریکه شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په اتو ساعتونو کې به 2 ټنه پنبه پروسس کوي. په عین حال کې د کندهار د صنعت او معدنو خونوي ک منظمه برېښنا ولري د تولیداتو کچه به لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 د برېښنا او نورو ستونزو له کبله تړلې دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکه 55 میلیونه افغانۍ لګښت شاغلي چې په 8 ساعت کې 2 ټنه پنبه پروسس کوي او 2 ټنه مالوچ، 2 ټنه غوړي، 5 ټنه کنجاره او 2.5 ټنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل جهاب بلاوی په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیم توګه د کار کولو زمينه برابر شوه.
تقریبا 45 کسو پرې زموږ سره شاوخوا کې کار کوي او تقریبا اچا 90 کس غیر مستقیم کار مخالفت موږ سره کار کوي او سره مجبور یو نو بیا موږ یې چرته دغه کړی دي چې ټول مصرف ډیر دي برخو نسته. تقریبا په ګډ ورځ کې 8 ساعت یا 9 ساعت برخ راس غم پر برشاوې ډیر زیات ده، نو ورته مجبور وو چې مثلا د وطن دي چې ساعت مو برابر سیاو. تقریبا دا خبر موږ خلک پر کار وو چې صنعت هم پالس او خلک هم پر کار وو چې نو په دا هم بس زه ورته شکی او دا په پریکا مو انشاءالله پاله کړی ده.
د دې فابریکې دوه کارکونکي بشیر احمد او شاه محمد وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته اسانتیاوي زیاتې کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاري وکړي.
چیرې برکه موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالوچ دولت کولای شو، که چیرې برکه موږ دلته 8 ساعت کار کوو په جنریټر مازم خپل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2 ټنه 10 ټنه موږ کار کوو دولس، او که چیرې برکه تقریبا 10 ټنه پر موږ دلته کار کولای شو دولس.
دا دانه دار په بچ د علم سره راځي دلته بیا دردا مشنانو چې وځي د جسه فندانه وځي د فندانه سره بیا غوړي وځي او کنجاره جن جوړیږي دا غسه بیا د صابونم جن جوړیږي. ډیر خوشاله په خپل وطن کې خپل کار کوچ مشته د کار زمينه برابر په خپل وطن کې خوري رسلي خوشالي. دا یو مشکل دی چې دا برق نسخه د پارک صنعتي چې برق جوړ شي ارسلي خوشالي په خپل وطن کې خپل کار وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پومبدانی فابریکه لرونکو اړ دي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې د مهال د پومبدانی د پروسس وسلويش فابریکې فعالیت لري چې دغه ولایت د صنعت او معدن خونی د مرستيال اجیر محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 ټنو تل وړ کړي.
پومبدانی وایي فابریکې او ویش فابریکې ستاسو اوس تقریبا 1500 کسان چې دی چالانه په 2000 کې د دې سره کار کوي. تقریبا 1500 ټنه دی د ورځي د وړو زرپیات لري او شپږ زره ټنه موږ تقریبا مالوچ لرو د ورځې چې وینه د 2000 کارخانه وچلر چې برق او د برق نشتون له امله د زموږ دغه بیخي زپاده صدره میسه ولاړ دي چې هغه جنریټران چې دي نو جنریټر برق په فابریکه د پاره هیڅ کار نه کوي. دا موږ پکې دغه د پاره دي چې خپل لاس بچو تقریبا 1500 ټنه بالا اوس کار نس کېدلې په دا وسالات کې
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې ست چې یوازې یو سولوشل فابریکې فعالیت لري او نوري د برېښنا او یو شمیر نور ستوند له کبله تړلې دي
له کندهار راپور مو اوریده قدر من اوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخ کې د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبو مخکتن ووري چې اسمت څروان چمتو کړي
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړ د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سرلیک دی د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی لکه چې طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسېدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید دا د یو کال وروسته په سلو کې نیوی افغانان په سخت د کور خرچ برابرول شي او شاوخوا شپږ اتیا سلنه د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلی په دوام کې لولو کله چې تیر کال طالبان وخت رسیدل د افغانستان اقتصاد خواندنه لراله خو د دوی له وخت رسیدو سره نور هم خراب شو د غالب د معلوماتو لمخې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرڅ د برابرولو لپاره تر پخوا لا ډیر ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره ژوند له کړاوونو ډک شوی دی غالب په وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپل سروې مفصل معلومات خپاره کړل ایرو ایجیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې پر بشری ناورین لیکنه خبره کړې ده د دې لیکنې په پیل کې د ولسمشر بایدن حکومت د انتقاد غوتنی ول شوې چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشری حقوقو پراخ بنسټ حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې د هغوی خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستي ودرولې بانکي بندیزونه ور باندې ولګول او د افغانستان شتمنې کنګل کړې د دې خبرونه پر اصله بهره پر افغانستان د مرستو بندي دا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي ایرو ایجیا ریویو په افغانستان کې د خوړو نمسؤنیت د جدي اندېشنې وربولي او وایي چې افغانان د روغتیا کارمندني او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي خبرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخي یا تر 28 میلیونه ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري د نیو هیمنټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشری وضعیت لیکنه خبره کړې ده د خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړاوونو زیاتیدو ته په اشاره د یو شمیر افغانانو خبري راخېستې چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي بیلابیل افغانانو د خبرونه ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی لې وی خو کافی خوړنه لري او لبل خو د تودولو وسایل خبرونه هغه افغانانو خبري هم خبري کړی چې کاروبار لري خو هغوی هم شکایت لري چې ل دیش تر 40 سال د پوري آیت کم شوی دی
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم بعد السلام محمود نوزاد المن لاد نوزاد الفالي سره کلا ته ما جنګ سوال لري مز په سری کله کې ډیر د وبو د دغه د خوا څخه ډیر منطقه و چې د خپل خونه کښ لري من ځکه لري موږ غواړو چې موږ ته د مسیر د خوا څخه کومه کرا ورسیږي موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه ټول اوریدم ته سلام علیکم
سلام علیکم یا د دې د کارتون په اړه کوم څه نکړې کرامات مخکې خو خو دا د راډیو په کابل کې دفتر ومو په خلانو کې نه پوهیږم تلیفون وکړو بعدنا سيدا يشوكي امريكانو نتاقا غوصة مديني مصرفان ورسو سي امريكاك تقوليكي خبرو فتو مصرفان وري وصدا سوختي سي تنم بانسو السلام
بل السلام عليكم دا زادي راديو تولو كاركوون كتا سلام دا هنمال لولا تخبري كورور داغ جمع وغور داغ مشكلة دي داغ شاروالي تنجي دي پا داغ جمع كي داغ زوروال تاميران نرغي جدل تشيخ داغ حكومت كي خاص پر خوارو پر مظلوم دي خاص پر سوك لدي كي سوك بورجي خرسي سوك پتاتي خرسي سوك رور روزانا كي دا خلګو هغه غلش بین چې د شپټه مرانی جوړ کړي په ودا کتروسه نړۍ د لیدل ته چې څوک سپینځه کولډل لري د دوغه د وسفه د اجمې کې دوا وتا کوي ولري چې د ولار شي خدای دا مشرانو طالبانو د دې د ازمش پیغام دی چې په اجمې کې خو نو خلک ما درې به درکوي د خدای روی تاسو خبره لاره پوهه نو تاسو هم د سیزلم دغه ترده خونه بلدوزر را کش کده شبیه واگر ده ترلانجک ده از ما خبره ده اما شرانو چه ورسوی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبرو خو د شپه په مکړی خبرونو ته نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقوقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیې له 15 اویایمې کلیزې سره برابر ده. ملګري ملتونو پر افغانستان پر واکمنو طالبانو بشری حقونو ته په درنوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې شپږ میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته لخند پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي څو د مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوند سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له اوه کلنۍ نه یې هنر ته مخه کړې وه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د هیواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګله د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیې تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافعي سیسټمونه، هلیکوپټرې او د جنگي جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بي پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي حملو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساره کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماخام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسا له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیمه پایلو کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلو به ته ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دوه میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګر کارخونی لمنځه وړل شوې ده.
په یو راپور کې به ووري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر 10 جریب تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمن څومره توپیر دی په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انجی چې د تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انجی چې د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاریت ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وای چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشول عمل په غور نه ور کوي.
اوله کې چارس په موږ ور بیا ورور جان تریا کې ور موږ له رازه خو څو خو بیا په زور در باندې وې دا ور د استعمال کې خو بیا خو نه کې پندغه کې بس د سره بدبخت شول.
او د پروګرام په پای کې وبزله پوری ډرامه لرو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر لکومه شو بابا ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد رسولی دي چې دا سراته په غوسه ای
بدلا تور وک سپین ټول وطن دی وران که.
یاسین خان دا ته څه وای زه خو هیڅ پوه نه شوم وطن می څنګه وران کړو.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په ورستیو دوه میاشتو کې تر سلو هکتارو ډیر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر ډیر سو ډیرې کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکتار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګز کارخونی لمنځه وړل شوی دی. یو سل او 28 ټنه بلابل دولونو مخدره توکي ترلاسه شوی دی. یو سل او 16 هکتار ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښت پاکه شوی ده او 804 اویا تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړه نیول شوی دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لموین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنارو نه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو موږ د غنم کرلې دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کړو، ساده مو غنم کرلې دي. یا د تریاکو بدیل کې موږ نور څه نه دي کړلي. موږ د دوده ساده غواړو د تریاکو بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاکو په یوازې موږ د هغونه ګټه وکړي. یوازې دغه نه زموږ د کورنۍ بسنه نه شو کولی، نه زموږ د کورنۍ خوراکي توکي پوره کولی شي. دا مس د یوې میاشتې بسنه خدای ستاسې مومینې.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نشي کرلی.
ولا دازمه د فار خو ډیر ښه کار دی چې مقصد تریاک بدل کې بل تخم یې راکړی وای. تریاک باندې ساده یواز غنم دی، غنم خو دونه کټم چندان نه کی خیر. د حکومت هم دغه خواهش دی چې تریاک بدل کې بل شی راکړي، مقصد یې بل تخم راکړي. تاسو تخم راکړي چې موږ د فار ګټو کې موږ دغه کار واخلو، هغه په بازار کې بیرته وپلورو خرڅ کنه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تریاکو د تولید د دوام په اړه اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډیر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې ورستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي او په نړیوال بازار کې 1 کیلو 25 زره افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انج د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد سوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتری سیمه کې هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لا تو کلونو راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپل 50 جریبه ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انج تر لس جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 25000 افغانۍ شي. زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انج کوي، بارې یو جریب ځکه 50 لک افغانۍ جوړي. یعنی د 50 لک افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر پیسې، دا مهنه پیسې.
محمد نبی هم په خپل شل جریب ځمکه کې انج کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې، اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجی دې پکښې کې وکړي، ځکه چې انجی هم کورنۍ او هم بهرنی بازار لري.
دا باید هر څوک وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زه هم که څوک ځکه نه لري د یو بچا سره چې په شراکت ځکه وکړي. زه خلکو ته دا توصیه کوم، که چېرې ځکه نه لري پر بامې وکړي، هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور سي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اورزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکښې کې کرل کېږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انج وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کیږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسیږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسیږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنې او دوه کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا شپږ نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو حاله درجه سپینه تاجکۍ کنجه ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجی یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې سوي، خو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40000 ټن انج صادره شوی و چې ګټه یې 450 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انج کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انج کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انج د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انج د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انج چې ده، د انج کرل په هم للمي شکل کرل کېږي او هم په کرنیز مځکې کې د کښت وړتیا لري په اوسو فعلاً وختو کې، او نوی چې دی عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کېږي، چې یو شي د سپینې شلې تولید سپینه شیره کوي او بل چې د سره شیره کوي. د انج د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو لپاره. هغه مځکې هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري او یخنی ډیره وي، موږ کولای شو چې په هغو مځکو کې هم د یو کرزه ځکه د مقاومت د منفي شل درجې څخه شروع کیږي، او هغه ساحې چې ګرمې دي، حرارت درجه تقریبا تر 50 درجې پورې کیږي، هم دی کولای شي هلته پر رشد وکړي، او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولای شي چې د انجی کښت وکړو او هلته وصول ورڅخه واخلو. هغه سیمې چې کوکنار پکښې کرل کیږي، هغه البته ګرمې سیمې دي، په یخو سیمو کې ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري، خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کیږي یا د شتې مځکو کرل کیږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمو کې انجی هم مکمل اصول ورکوي، ځکه چې موږ دلې کرلې دي شاوخوا سیمو کې ټولې پر اصول ولاړې دي. سږ کال
د انجی او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډیرې بزګرانو په لمدا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پارتاله د کوکنارو کرخو خوي چې عاید ډیر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کار کې مصرفوي.
انجه چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري، سید چې خلک وايي موږ د عاید د فار کرله، لیکن د هغه مصارف ډیر و، امراض یې ډیر و، کاریګر ته ډیر اړتیاو پر فجر زمکه باندې. خو انجه چې دا د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ته ضرورت نه لري، او کاریګر ته په یو جره زمکه باندې دوه دانی کاریګر ته ضرورت ده. یعنی پر یو جره باندې کچیر مشفار زردانی رشي ولرو دا تقریبا 300 کیلو پر وصول کې 65 ډول وس بازار یو نیم سل ډالر دی. یعنی دغه د پیسو غټل چې دی آی جوړول چې دی هغه پمڅه کې درشو پر تعداد پر اړه لري. هر څو اندازه باندې چې زموږ بوت په فجر زمکه کې ډیر حکومت وصول زموږ ډیر کچیر پر هیوا جریب زما کباندی زموج د بوټ تعداد 8000 دانی وی دا تقریبا 300 کیلو پر حصول لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې لستونزو سره مخ کیږي، او کرنیز حاصلات کورنی او بهرنی بازار ته نه رسیږي. د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګری په دې کچا کارولو ته مخه کوي.
د انجی بازار چې دی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې چې بازار یې ګرم خو لیکن په هغه وخت کې دی په قاچاک باندې اړول کېږي د یو هیواد څخه بل هیواد. لیکن انجی چې ده انجی موږ کولای شو چې خرید و فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزه څخه ترسره کو، او هم نړیوال بازار عموما کې دی. انجی چې ده دا ول کېږي هندستان ته، چې د هندستان څخه بیا نورو مملکتو ته وړل کېږي. په نورو هیوادو کې د دوا په جوړولو صنعت کې ورڅخه استفاده کېږي. مختلف نوې دواګانې د څخه جوړیږي چې هغه انساني دواوي دي چې د انسانانو لپاره استعمالېږي، د مختلف افرازو لپاره حیواني دواوي دي، او همدارنګه زراعتي دواوي دي چې دغه ټول کې د څخه استفاده ورڅخه کېږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات دا پریکړه کړې و چې کوکنار باید بند شي، نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړې دي چې مطلب انجه وکړي، د انجه رواکښته زړه شکړې دي، او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کڅخه ډیر ستړي وو، خو څه مو کولای، موږ نو څه کولای چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي، د ترسیدلې دي چې راسي د انجه کښت وکړي، او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول سوي دي هغه موږ خپل خریداري کړي دي تر تجارانو پورې رسول. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجار پورې دا ټوله یو پروسه ده چې تګیږي، او ټول خوشاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسیږي، او پر هغه ګټه باندې دوی خوشاله دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 13,000 2,140 2,000 او 15,000 کیلو هرتز خبريږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیل روغتونونو کې وظیفه اجرا کړې، او په میاشت کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله، خو د نشې له امله یې د هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي، سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم، خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشې موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم، او بیا طبي متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده، په لنډ هغې درته وایم، د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي، او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. 2 کاله 8 کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت کې دلته فلپین د خلکو سره ما کار کوو، نو ما شم خو ارڅ خو سهار براتلو وظیفه ته مازیګر بس لاړو د موږ کورو سره یو چوکیدارو نو موږ به د منطقي ځوانان ټول لاړو د چوکیدار سره به کېناستلو د شپې به ورو رجانه تر لاسو یوولس دولس بجو پورې به ناستو دا بدبخت به دې نشو باندې د سرو نو موږ هم نوې ځواني وغه وخت عقلم دونه پوخ نه وو اوله کې چارس به موږ وویل بیا ورو رجانه تریاکې ول موږ ویلې راځه خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي دی ور د استعمال یې که خو بیا خو نه کوي په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو دا ټول بد ملګري له بدو ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راولي بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه نو تر تر نن ورځې پورې او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي هغه وخت کې چې کوم د وا د وظیفې د رسمیاتو ټایم ته هغه وخت کې دېشي ته ضرورت لري یا ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي خو یا ورځ به اوسېله وکړي دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده که نه غواړي کار غواړي په اروزګان کې و تقریبا جنګ سوی و زخمیان یې راوړي وو او هغهس وخت کې ما سره نشانه وه په همغه ایمرجنسي کې وموږ ډېر بد حالاتو ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته وو نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جي وباسم او ځان ته نیشه پیدا کړم باید چې مالته خدمت کړی وای هغوی هغه کړی په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغوی او ته هغه هم پرېدې په وینو کې په هغه کې او بیا لغج نه ځان باسي بدبخته شي پسې روان سي داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته یې سړي غوسه راځي د کورنۍ خو لا څه کوي ما خپله دا درس یې ویلی وو دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه او دې نیشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله تقریبا دېر زره روپۍ مې معاش وو او په هفته کې یو درې شپې نوکري والی راتلله پنځه پنځه سوه نوکري نو تقریبا دوه دېرش زره درې دېرش زره داسې جوړېد دا خو داسې یو بدبخته مرض ده سړي هغه اعتبار هغه هم له بینه ځي که نه نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده چون په دې عمل مې هم کړی ده خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده او دوکاندار راته ویلې وای لاړ شه وای ځان بستر کړه وای دا زوی دسې ده اوس په خبره پوهېږي دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ و کې هغوی ورته پیغور وکړي چې پلار د پوډري داسې ده په ده باندې به ډېر بد تاثیر کوي نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې تقریبا که درته وایم سې له سږې و خلاص کړي وروره چې شی چې په حافظه کې وه ډېر شیان له یاده وتلي بس په دغسې غضبو اخته یو که نه ښه کور ښه پلار ښه مور ښه زندګي
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغۍ ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي او دمدغه تغییرات لوجه په مریض کې عرقی، شوري، ایسی او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجه نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي نو عملات زیاتیږي هلته د مغز نظم خرابیږي نو مریض شعوري ایسي روحي حالت له لاسه ورکوي.
پوهیدلاست دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د یاسین خان د اکرم خان ملمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي خو یاسین خان ډیر په قهر وی او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولی د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولی په قهر دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولی ما څه بد رسولی دی چې داسې راته په غوسه یې؟
بدله تور وي که سپین، ټول وطن دی وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم وطن مې څنګه وران کړو.
وایي سلې مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دي تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشئ راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅوې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکوې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډېر فرمایشونه لرو.
دا د حاجي صاحب خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز زه هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریختیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسې ډېر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوومه.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیش هم درکوم.
یار دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه، چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او نارې وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا دی موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړی او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.